مختلف قومونو څخه انتخاب کو او د هیواد یوې سیمې ته لاړ شو چې مونږ په لومړیو کې د خپل د بلخ ولایت څخه وکړو د مختلفو ولایتونو پیغلې او ځوانان د وخت خپل ځان سره ولاړو بلخ ته ترڅو مونږ بلخ وپیژنو د بلخ په تاریخ باندې وغږیږو او دغه ځوانان چې د مختلفو قومونو راغلي دي دا یو بل سره کینی د زړه خوله وکړي په خپل کلتور او فرهنګ باندې وغږیږي سره خپل درد سره شریک کړي وګوري چې د دوی هغه مشترکات په کومو شیانو کې دي په کوم څه کې سره بیل دي. نو دغه برنامه چې مونږ کله پیل کړه د لومړۍ برنامې په پیل کې چې کله مونږ ولیدل هغه څه چې منفي وه او د کوم هدف لپاره مونږ دا برنامه جوړه کړې وه چې باید هغه منفي ټکي له منځه یوسو مونږ ته بیخي واضح او برجسته شول. متاسفانه په لومړیو کې دغه ځوانان او پیغلې چې یو بل سره مخ کېدل ډېر ښه نه لګېدل ځکه یو د بل په ضد باندې قومي لحاظ مذهبي لحاظ تبلیغات شوي وه. کله چې به دوی سره کېناستل نو چندان ښه نه وه، داسې د زړه سره به یې سره خبرې کولې، خو کله چې به یو بل سره کېناستل دوی به خبرې وکولې، وخت به یې سره تېر کړه. دغه درې شپې ورځې چې مونږ د دوی لپاره په پام کې نیولې وې نو دومره شناخت به ترې پیدا شه چې شاید تاسو له خپله ډېر نور ځوانان هم لیدلي وي د دې برنامې په اړه. ما اورېدلې وي چې کله به وروستیو کې دوی یو بل سره مخه کوله نو ژړل به یې، نه به یې غوښتل چې یو بل سره جلا شي او کوشش به یې کاوه چې نور هم د یو څه وخت لپاره پاتې شي ترڅو په دغو مشترکاتو وغږېږي، په دغو د قوت ټکو باندې وغږېږي، سره پیدا یې کړي، یو بل غې کې ونیسي او په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه کرکه او نفرت ورک کړي دوی له منځه او څنګه وکولای شي په یو قوت او قدرت باندې سره بدل شي. نو مونږ له بلخه پیل وکړو او ورو ورو د هیواد لس ولایتونو ته مونږ لاړو. دغه پیغلې ځوانان هم بوتله چې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې.
مننه شایزه صاحب، خوشاله اوسئ او وروسته به غږی کو په دې اړه. خو ښاغلی سمون که تاسو راته ووایئ خپل فرهنګ یعنی ډېر مسایل رانغاړي، خو که د فرهنګي توپیرونو په اړه خبره کوو زه غواړم یو څه واضح شي. فرهنګي توپیرونه یعنی څه؟ بله، له تاسو مې پوښتنه وکړه که زما غږ اورئ، نو غواړم چې د همدې پوښتنې ځواب تاسو راکړئ. مهرباني.
سلامونه تاسو میلمنو او ټول اورېدونکو ته. اصلا د فرهنګ په اړه چې کله بحث مطرح کېږي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرهنګ یو ډېر پراخ مفهوم دی، لکه مثلا د انسانانو باورونه، د ژوند طرز، سیاسي دیدګاه، ډیر نور مسائل په ځان کې رانغاړي. دا چې انسانان له دنیا هم که ورته وګورو انسانان په اقوامو باندې ویشل شوي دي یا مثلا په ډولونو باندې ویشل شوي دي. طبیعي خبره ده چې فرهنګ هم په ډولونو باندې ویشل شوی دی یا مثلا په هره ټولنه کې هغه د فرهنګي تنوع موجوده وي. دا چې تاسو دا پروګرام را پیل کړی دی ډېره مهمه موضوع ده. فکر کوم په 2001 کال کې د فرهنګ نړیواله ورځ د فرهنګي تنوع لپاره یو ورځ وټاکل شوه چې دغه په ټولو هیوادونو کې لمانځل کېږي. دلته په روسیا کې هم دغه ورځ ولمانځل شوه. په دې ورځ تللی وم موزیم ته، هلته د مختلفو هیوادونو فرهنګي توکي مونږ ولیدل چې د افغانستان لپاره لکه مرغلته هم یوه ځانګړې کوټه جوړه شوې وه، هلته مختلف فرهنګي توکي پکې موجود وو. فرهنګي تنوع زه فکر کوم دا ورځ د دې په خاطر جوړه شوې ده ترڅو انسانان له یو بل سره د ګډو اوسېدو چلونه زده کړي. نو دا چې فرهنګي تنوع موجوده ده په اوسني وخت کې د دې لپاره کار کوي چې انسانان دغه تنوع په داسې شکل سره په اصطلاح تحملي کې برداشت کړي چې دغه ښه خبره ده چې مثلا فرهنګي تنوع موجوده وي. که څه هم پخوا مثلا انسانانو د فرهنګ لوجه مثلا د یو بل سره وجلې دي، د فرهنګي اختلافات لوجه مثلا د جګړې سره کړې دي، د دې مشکلاتونو سره ایجاد شوې دي. حتی تر دې چې مونږ په دکلو کې مثلا دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې مثلا توهین وشي یا تا په جګړه باندې خشونت باندې بدله شي. نو دغه سي استورخ پرول چې فرهنګي تنوع یا د فرهنګ هغه تعدد په یو ټولنه کې د خدای د انسانانو لپاره په ګټه تمامېدای شي، دا یو ښه استوره ده چې لکه مرغه په اوسنۍ نړۍ کې د ته کار روان دی. لکه مثلا مونږ دغه د می یوویشتمه ورځ ګورو چې نړیواله ورځ ده د فرهنګ، او دغسې مثلا تاسو اوس بحث ورباندې پیل کړی دی، په دې برخه کې عامو انسانانو ته معلومات ورکول کېږي چې فرهنګي تنوع ښه ده. ډېر مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. دقیق صاحب، ښاغلی سمون یادونه وکړه چې په ټولنه کې مثال لکه څنګه چې قومونه شته، لکه څنګه چې ژبې شته، دغسې مختلف فرهنګونه هم شته. که د افغانستان په اړه خبره کوو، په افغانستان کې مثال په دې وروستیو کې څه تغییر راغلی؟ یعنی فکر کوئ چې د فرهنګي تنوعاتو په اړه کوم درک چې شته یا کوم تعامل چې ورسره کېږي هغه د پخوا په نسبت ښه شوی، که نه لا هم خلک د فرهنګي تنوعاتو په وړاندې تعامل نه ښیي؟ یعنی نه مني، فکر کوي چې دوی کوم فرهنګ لري دا سم ده او نور فرهنګونه ناسم دي.
هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو مېلمنو اورېدونکو ټولو ته سلامونه. د تاسې پوښتنې په ځواب کې یو څه دا خبره دوه ډوله مطرح کېدای شي. یو خو دغه فرهنګي تنوع اهمیت دا ده چې موږ یو بل سره واړه واړه توپیرونه سي لرو، مثلا په مختلفو عادتونو کې د جامو له ډوله نیولې د ژوند تر طرزه تر تفکر تر طرزه او تر رواجونو بېلابېلو رواجونو دا یو د بل وپېژنو او یو په بل د دغو توپیرونو د لرلو په اساس ځان لوړ نه وبولو او بل یو خپل فرهنګ ته یا هغه څه ته چې موږ یې خپل فرهنګ بولو، خپلو دودونو ته، خپلو د سټایل ته، د ژوند دې ته یو تقدس باندې قایل نه سو. کله چې موږ یا خپل فرهنګ یا خپل هغه څه چې موږ ته ښه ښکاري، یا موږ د ژوند ډول دی، یا د موږ د فکر طرز دی، یا د موږ د جامو دی دودونو ډول ده، دغه ته تر نورو په لوړه سترګه وبولو، دا سم او د نورو ناسم وبولو، یا دغه ته داسې د سپېڅلتوب درجه ورکړو او نورو ته د هغه درجه ورنه کړو، په موږ کې دا فکر پیدا کېږي چې باید هغه مقابل یا هغه متفاوت فرهنګ وځپو په ټولو انسانانو کې. طبعا نو دلته د دې لپاره چې اوس دغه فرهنګي تعامل څنګه ده او تحمل کېدای سي متنوع او متفاوت فرهنګونه، په دې کې یو د خلکو رول ده او یو د دولتونو رول ده، د حکومتونو رول ده. د حکومت معمولا حکومتونه امکانات لري، ادارې لري او کارکوونکي د دې برخې لري، مثلا اطلاعات و فرهنګ وزارت مثلا د هغوی په واک کې و، حد اقل یو ملي راډیو تلویزیون وي، مثلا رسنۍ په واک کې وي، منابع په واک کې وي، دوی کولای سي چې له دغو امکاناتو په استفادې او د دوی مسؤلیت ته په کتو دوی داسې کار وکړي چې فرهنګونه معرفي کړي اول سره، د مختلفو سیمو، د مختلفو مذاهبو، د مختلفو ژبو د خلکو فرهنګونه له واړه تر لویه نیولې دا ټول معرفي کړي اول یو بل ته، د خپلو امکاناتو، خپلو منابعو په واسطه او د خپل مسؤلیت له مخې، او له هغه وروسته کله چې دا معرفي کېږي هر چې سره چې موږ ډېر عادت کېږو د هغه په وړاندې د موږ حساسیت له منځه ځي، وروسته وروسته مینه ورسره پیدا کېږي. نو مسؤلیت خو دا ده چې حکومتونه باید دا کار وکړي، خو متاسفانه په تېر کې دا کار ډېر نه ده سوی، اوس لا ډېر پیکه ده. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، که څه هم چې اوس ټولنیزو رسنیو خلک سره رانږدې کړي دي، او دا دوهم مسؤلیت چې زه په اړه خبره کوم دا خپله د خلکو ده. لکه اوس زه کولای سم ولاړ سم د یو داسې ولایت ته چې هغه د ما په ژبه هم ژبې نه وي، په مذهب مې هم مذهبه نه وي. فرض که زه د غزنی ولایت یم، زه ولاړ سم بامیان ته، د بامیان په اړه د هغوی د ژوند د ډول، د هغوی د دودونو، د هغوی د باورونو، د هغوی د مذهب په دې اړه معلومات راټول کړم، اول ځان وپوهوم. دوهم، اوس د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، هر څوک یوه وسیله د اطلاعاتو د خپرولو، د فکر د خپرولو په واک کې لري، نو له دغه په استفادې کولای سي معرفي کې هغه هغوی په خلکو ته بیا بیا تکرار کړي، او په دې ډول د خلکو هم معرفت ورسره پیدا سي، او وروسته وروسته یې ورسره مینه پیدا سي. او له دې متنوع فرهنګونو، د ملي فرهنګ، د بډاینې د توکو په ډول استفاده وسي، نو دغه دوهم ډول یې ته یوه اندازه امیدواري ستا هیله شته چې خلک ځوانان په خپله وکولای سي متفاوت او متنوع فرهنګونه او دودونه او ډولونه د ژوند دا معرفي کړي، تکرار یې کړي، په خلکو یې په ځلونو وویني، او له دې لارې د ملي فرهنګ په بډاینه کې نقش واخلي. خو د لومړي ډول ته سي د حکومتونو مسؤلیت ده، تر ډېره فکر نه کوم سي هیلې دې ورته موجودې وي.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسی. عزیزی صاحب، دقیق صاحب یو مسله یاد کړه چې مثال ځوانان د خپل لاړ شي مختلف وسی متود ګوري، د خپل سبب کیږي چې دوی ډیر څه زده کړي. خو ک را شو دی ته چې په اوس وخت کې مثال ډیر داسې ځوانان دي چې هغوی په خپل کلی کې را لویږي، د ژوند ډیره برخه یې عملته تیریږي. که دوی په ژوند کې ډیر لوی سفر وکړي خو کابل ته لاړ شي، هلته هم چې لاړ شي هغه څه چې دوی ویني دوی ته خوند نه ورکوي، په بده سترګ ورته ګوري او منفی ذهنیت په اړه لري. یعنی هغه د ښار فرهنګ چې کوم دی دوی ته سم نه ښکاري. ستاسو په نظر کله چې ځوانان دغسې را لویږي چې ډېر ځایونه نه ګوري، ډېرو ځایونو ته نه ځي، له ډېرو فرهنګونو سره نه مخ کیږي، آیا وجه یې دا ده چې زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې هغه د نورو فرهنګونو په وړاندې ډېر تعامل نه ښودل کیږي؟ یعنی علت همدا دی؟
تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر یو فرهنګي تصادم دی او یو فرهنګي تعامل دی. فرهنګي تصادم زما په نظر ډیر وخت له دې ایجادیږي یا رامنځته کیږي چې کله یو څوک د یو فرهنګ په اړه هغه فکري امادګي یا چمتووالی ونه لري، خو د یو چا له فرهنګ سره مخ شي، یا د یو چا د ژوند له طرز سره، یا هغه د ژوند له تګلارې سره مخ دي. لکه اوس یو څوک دفتن له افغانستان واخله یوه جاپان ته، په جاپان کې یا په چین کې بلفرض دی، له یو داسې دود یا فرهنګ سره چې هغه هلته په انساني ټولنه کې منل شوی ده، یو دم او ناڅاپه مخ کیږي، دی هېڅ فکري چمتووالی نه ورته لري، او هغه تنوع یې په ذهن کې جای نه وي پیدا کړی. نو که فزیکي دی ورسره مخ دي، دلته زما په نظر د فرهنګي تعامل په ځای یو فرهنګي تصادم ایجادیږي. او فرهنګي تعامل داسې ده چې که بالفرض موږ یو چیرته فزیکي انتقال هم نشو، خو موږ د هغوی فرهنګونه په ذهن کې د انسانانو د فرهنګ په توګه منلي وي، او هغو ته مو د دوام اجازه په ذهن کې ورکړي وي. او یو څوک د بالفرض مثلا دغه ډول د ژوند طرز انتخاب کې ودې لري، مشکل نه لري، څوک دې هغسې ولري، نو بیا فکر کوم تعامل ایجادي په خپله د نن په یو هېواد یا یوه سیمه فرض کړې، تا د کابل او د نورو ولایاتو مثال ورکو، که چېرته یو کلیوال سړی راولو کابل ته یا کوم بل ولایت ته یوړو، مثلا د پکتیا یو څوک، بیا یو غور ته، د غور یو څوک، بیا یو هرات ته، د هرات یو څوک راولو کنړ ته، دلته د خپل وطن مسله یو څه جلا ده له هغه چې مثلا په نړۍ کې چې دغه فرهنګونه راځي، یا موږ یو شي ته فرهنګي یرغل وایو. دغه د نن مسله داسې ده چې په سفرونو باندې هم اوارېده سي، مګر تر هغه بیا هم لازمه ده چې فکري امادګي یو څوک ولري. مثلا په بدخشان کې که د جامو سټایل ته وګورې، یا په پکتیا او د خوست طرف ته د پکولونو سټایل ته وګورې، یا بالفرض په هرات کې دې طرف ته وګورې چې زیاتره زنانه یا ښځینه لوی لوی تور حجابونه اغوندي، او په یوه بله سیمه کې بالفرض دغه افغاني کالي رواج دي، د ما په نظر یو څوک هغه وخت ټکر ته ځي چې دا یې په ذهن کې نه وي منلی. نو تر ټولو لازمه ما په نظر دا ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې فرهنګي تنوع ومني، نو فرهنګي تعامل ایجاد دي، او د فرهنګي تنوع لپاره رسنۍ کار کولای شي، نصاب کار کولای شي، پخپل مثلا ملا امامان کار کولای شي، خلکو ته ووایي، او یو د بل دا تفاوت په دې تعبیر نه شي چې دا نو تفوق ده یا برتري ده. پروا نه لري که یو څوک په کول سر کوي، دا حتمي نه ده چې دا مثلا د ما تر خولۍ نو یا ښه ده یا نه ده. دغه تنوع باید یو داسې واقعیت په توګه ومنل شي چې د خلکو تر مابین هغه تنوع او رنګارنګي د دې سبب نه شي چې درزونو غوندې وګڼو، بلکې داسې یو بېلابېلوالی یا رنګارنګي وګڼو لکه په یو چمن کې چې رنګارنګ ګلونه کرلي وي. نو د تعامل لپاره لازمه دا ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې یوازې خپل سټایل د خپل ژوند خپله طریقه تر نورو لوړه ونه ګڼي، یا مثلا ټیټه یې هم ونه ګڼي. نو ډېری وخت داسې یو مشکل وي، یو څوک خپله جامه، خپل سټایل، خپلې خبرې، خپل د ژوند طرز تر نورو ټیټ ګڼي، او یو د کاهتري په احساس اخته کېږي، او دغه ډول یو څه بیا حقارت هغه کسان ته تردان لوی ګڼي پیدا کوي. یعنې د فرهنګي تنوع د منلو ګټې هم ډېرې زیاتې دي. یوه ټولنه ډېر زغم پیدا کوي، یو څوک د بل په وړاندې د نفرت احساس نه پیدا کوي، یو څوک مثلا تر بل ځان حقیر نه احساسوي، خپل جامه، خپل طرز، خپل یعنې هر څه په دې کې راتلای شي. په فرهنګ کې څه ډول ډوډۍ خوري، حتی دغه د ډوډۍ ډول مثلا په مجللو ځایونو کې ډېری وخت خلک په لاس ډوډۍ نه خوري، په کاچوغه یې خوري. هغه څوک چې له کلي راغلی د تازه د هوټل واده ته بالفرض تللی، د کدی په لاس ډوډۍ خوري، یو څه د حقارت احساس کوي. دا باید نه وي، او دا موږ وایي باید نه وي، خو لارې شی دي، لارې دا دي چې موږ دا ومنو چې هر څوک خپل یو طرز لري، او په کوم طرز کې راحت ده هغه د دې دپاره صحیح ده، تر هغو پورې چې بل ته یې تاوان نه وي. که زه په هوټل کې کاچوغه ډوډۍ خورم، خو د بل له خوا یې خورم، ډېره یې خورم، بیا عدالت یې خورم، د بل حق کې خورم، نو کې په کاچوغه نه چې د سرو زرو په کاچوغه یې هم وخورم، تر هغه سړي لوړ سړی نه یم چې هغه یې په لاس خوري مګر په عدالت یې خوري. نو دغه د فرهنګ ډولونه چې دي، دا په اصل کې لکه یو سیمې ته یو کلي ته بېلابېلې لارې دي، خو لازمه دا ده چې هغه هدف یې څه ده. یو سړي هدف په لاس کې خوراک دا ده چې ځان مور کړي، او څوک د کاچوغه خوري د هغه هدف دا ده چې هم ځان مور کړي. مګر که دغه په یو برتري باندې حساب کې چې ولاړ زه خو تر تا پرمختللی یم، ماډرن یم، که په لاس یې نه خورم، په کاچوغه یې خورم، نو تر تا لوړ یم. دا په خپله له دې پیدا کېږي چې دغه سړي که ته هم هغه سړی چې ډوډۍ په لاس خوري، دا د ویلې په یوه میز ورسره ناست یا په یوه سترخوان سره ناست دی، خو داسې ذهنن آماده نه ده د هغه هغه ډول ته احترام نه لري. همدغه ډول د کلي یو سړی چې راستي که دلته د یو چا نکټایي وویني، یا مثلا د هغه بالفرض د کېنستو ډول، یا دې ته متوجه وي، که دی ذهنن آماده نه وي، یو څه یې دغه تصادم سره زیاتېږي. نو هغه ټولنې یو له بل سره ډېر په تسامح، نرمي، او یو بل منلو د پلورالیزم هم ورته وایي ژوند کولای شي چې هغوی ذهنن دې ته آماده وي چې د بل ځانګړتیاوې په ذهن کې ومني. نو دغه د کلچرل ډایورسټي یا د فرهنګي تنوع یا کلتوري بېلابېلوالي، د ما په نظر فلسفه همدغه ده چې انسانان څنګه کولای شي چې دغه ژوند یو بل ته اسانه کړي، سخت یې نه کړي، یو له بل سره دغه د ژوند مزل ډېر په خوشحالي وکړي. موږ په ژوند کې څه غواړو؟ هر څوک خپل ځان ته کار کوي، هر څوک خپل ځان ته یو څه ګټي، هر څوک د خپل ځان په فکر کې ده. مګر کله چې انسان ټولنې ته راوځي او له نورو انسانانو سره مخ کېږي، دا لازمه دا ده چې یو تولید ولري د انساني ټولنې ته، چې ته انساني ټولنې ته د یوې کارنده ګرارۍ په توګه چې په دې ماشین کې ترخېږي څه لرې؟ آیا د بل چا د حرکت مخه دې نیولې؟ آیا خپل حرکت دې صحیح کړی؟ او اجتماعي ټولنې ته چې ته راځې، هلته خو نو داسې نه ده چې یو څوک له ځان سره څه راوړي هغه دې حتماً په یو چا تحمیل کړي. نو که چېرته دغه د فرهنګي تعامل لپاره اول دا لازمه ده چې یو بل تعریف کړو په ذهن کې ومنو. که زه بالفرض ټول وخت زه مثلا تخار ته تللی یم، خو بادغیس ته نه یم تللی، خو مګر زه خبر یم چې بادغیس کې خلک یو ډول خولۍ په سر کوي، وړینې خولۍ، زه هیڅ کله داسې نه کوم چې دا یې باید نه فکر کولای، او لا غوږ هم توقع دا وي چې کله زه کوم ډول واسکټ کې وردم، کوم ډول کالیو کې وردم، هغوی باید ما د یو واقعیت په توګه ومني. بیا د موږ او د دې ژوند سره اسانه کېږي، یو بل ته لاس ورکولای شو، یو له بل سره مینه کولای شو، او یو د بل په وړاندې څوک نفرت نه شي ایجادولای. د فرهنګي تنوع هغه اساسي فلسفه دا ده چې انساني ټولنې دغه لوی وجود هم له دې راوګرځول شي، یو څوک یو ځای زخمي کې، یو څوک یو ځای نوکاره په وله کوي، او یو بل ته د خوشبختۍ سبب شو، یو د بل د احترام سبب شو، یو د بل د تکیه سبب شو. د دې نه چې زه دغسې یم، نو تم د ما غوندې اوسه، هغه د تحمل تفکر په دا تنوع کې له منځه ځي.
بالکل، ډیر زیاته مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسئ. شاید زوی صاحب، یو موضوع چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې مثال کېدای شي په ځینو مواردو کې داسې پېښ شي چې یو چا یو ډول کالي اغوستي وي، یو څوک په کلي کې اوسېږي، یو څوک په ښار کې اوسېږي، که نه د دوی ترمنځ دغه فرهنګي تنوعات او توپیرونه شته. خو ډېر کله د دې په ځای چې دوی یو بل درک کړي سره، یو بل ومني سره، ډېر وخت دغه تنوعات د دوی د لریوالي او د دوی د بیلوالي سبب کېږي. خصوصا په افغاني ټولنه کې مثال کېدای شي تاسې له ښاریانو ډېرې خبرې اورېدلې چې د کلیو په اړه یې کوي، او له کلیوالو مو ډېرې اورېدلې چې د ښار په اړه یې کوي. نو څنګه کېدای شي چې مثال دغه تنوعات دې کوم مثال یو څوک په ښار کې ژوند کوي، یو څوک په کلي کې ژوند کوي، دا درک شي، دا ومنل شي، دا د لریوالي او د بیلوالي سبب نه سي، بلکې دا د یو ځایوالي سبب سي، او دغه تفاوتونه درک سي، ومنل سي، او تعامل ورسره وشي.
ډېره مننه. وخت دغه د مخکې د سبب مشوره وکول عزیز صاحب وویل، مونږ غټه ستونزه متاسفانه د ښار او د کلي ترمنځ واټن ده. دغه وطن یوازې هغه جغرافیوي وطن نه ده، متاسفانه د فکری وطن هم موجود ده، چې مونږ په فکری لحاظ باندې مشکل لرو. د کلي او ښار ترمنځ دا مشکل چې په تعصب سره باید ووایم، دا د تیرو کلونو جګړه د دې لامل شوه چې دا وطن نور هم زیات کی سره. بدبختي په همدې کې ده، زه له خپل یو کلیوال سره یم، په کلي کې لوی شوی یم، خو د ما په خپل کلي نه نیولې دغسې د افغانستان مختلف کلي سره انځورولی شي چې وګوري. د دې په ځای چې مونږ یو بل وزغمو، یو بل تحمل کړو، ټکر په همدې وخت کې رامنځته کېږي چې مونږ یو بل دفع کوو. د دې په ځای چې مونږ منښت رامنځته کوو، مونږ د مخنیوي هڅه کوو. که چېرته فرض مثال یو سړی له کلي څخه راځي، هغه خپل کلیوالي لباس باندې مخکې عزیز صاحب د واده مثال ورکه، یوازې تر دې کشکې هغه تفاوت په خپل ځای پاتې شي. مونږ توهین او تحقیر ته خبره ځي مونږ په ټولنه کې متاسفانه، یا ځان پورته ګڼل دي چې کماغه د واده مثال سره واخلم، کاغه سړی په کاشوغه یا کاشپنجي سره ډوډۍ خوري، نو هغه سړی ځان پورته احساسوي نسبت تر هغه پورې چې هغه په لاس باندې ډوډۍ خوري. هغه مقابل نفر ته احساس کمتري کوي، یعنی یوازې دا نه حتی په الفاظو کې هغه سړی پوهوي چې ته نه یې روان. نو ځکه عقده رامنځته کوي، کینه رامنځته کوي. همدغه شی که چیرته یو کاري سړی د ښار په لباس کې یا په هغه رسمي لباس کې کلي ته ځي، نو برعکس هغه متاسفانه له کلیوالو څخه دغسې یو ته ویني چې هغه په زړه کې د ده په فکر کې، د ده په گفتارو کردار کې عقده زیږوي. د مونږ حاکمانو د دغه موضوع لپاره ډیر کار نه ده کړی، یعنی کار به شوی یا منظم او سیستماتیک کار نه ده شوی، استراتیژیک کار نه ده شوی، تر څو دغه تنوع څخه ګټه واخیستل شي. همدغه مختلف خلک، مختلف قومونه د افغانستان په دې جغرافیه کې چې پراته دي، څنګه لکه مونږ چې مخکې د وطندار موضوع ته یاده که مونږ په وطندار کې یو دغه پوښتنه ټولو ګډونوالو څخه کوله چې آیا په افغانستان کې د قومونو تعدد دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده که چالش ده، یو خند ده او که دا یو فرصت ده؟ مشکل دی مونږ په همدغه ځای کې ده چې مونږ دغه تفاوت د له منځه وړلو لپاره حاکمه دستګاه تر ډېره حده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت کېږي هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، او بیرته هغه ملامتي چې مونږ سره ګرځي، مونږ هم متاسفانه د دې ټولنې د غړو په توګه څنګه چې ښایي هغه څه لازم اقدامات نه دي کړي چې مونږ د ښار او د کلي تر منځ دغه واټن کم کړو. که چېرته مونږ او تاسې وګورو، ډېر ښه موضوعات لرو. مونږ په پښتو کې یو متل ده، چې د دې خاري ژوند د اهمیت په اړه باندې څومره یې سړی ورته متوجه کوي. موږ او تاسو خلک وایي چې دوه روپۍ پور کړه او زوی په بازار لوی کړه. دا موضوع ډېره مهمه ده که چېرته موږ ورته وګورو چې هغه د ښار ښېګڼې د ښار پرمختګونه بیرته موږ یوسو خپل کلي ته، په خپل کلي کې د خلکو د هوساینې لپاره ترې کار واخلو. اما متاسفانه هغه رقم ته موږ نه دي کړي. موږ همیشه په ټکر کې واقع شوي یو سره چې له دې څخه ځینې وخت هغه څوک چې په قدرت کې دي، هغه څوک چې په سیاست کې دي، د خپل قدرت او د خپل سیاست د ساتنې په خاطر کوشش کړی دغه اختلاف وساتي په خپل ځای باندې، نه دا چې له منځه یوسي. او که چېرته احیانا ځینې خلکو د دې لپاره کار کړي یا ځینې برخو دومره کار کړي، نو هغه به د دې وړ نه وي چې هغه د غټ تغییر رامنځته کړای شي.
کورودان شیزای صاحب، مخکې د فرهنګي ارغل خبره وشوه، کېدای شي د فرهنګي تعامل ترڅنګ دا یو بل موضوع هم وي. یعنی ځینې کسان داسې دي چې هغوی د نورو فرهنګونو په وړاندې لکه تیګه غوندې ودرېږي، یعنی که هغه فرهنګ کې کوم ښه څه هم وي نه راخپلېږي. سمون صاحب، که تاسې راته ووایاست، مثال تاسې لاړئ بهر ته زده کړې مو وکړې په یو بیل ماحول کې چې هلته یو بیل فرهنګ دی، خپله په تاسې څه تاثیر وکړ؟ یعنی دغه له بیل فرهنګ سره مخ کېدل ستاسو لپاره تاواني وو که نه ګټه مو وکړه؟
دغه د فرهنګي ارغل موضوع کله چې په اروپا کې د مډرنیزم نظریه رامنځته شوه، هغه انسانان له اروپایي کنسپټ، هغه انسانانو ته مثلا به فرهنګ ویل کېدل چې په هغه اروپایي نورمونو باندې چې کوم سوشل نورمونه رامنځته شوي وو په هغو کې برابر وای، دغه یو با فرهنګه سړی و. دوی حتی دغسې وکړل چې له افریقا یې ځینې انسانان راوستل، هغوی ته مثلا بغوشونه یې جوړ کړل، په هغو کې یې ساتل، بیا فرجنسال نمبر تونونه یې جوړول، خلکو کتل. یعنی په افریقا کې هغه انسان چې د خپل فرهنګ لرلو هغه با فرهنګ انسان نه و، در حالی که هغوی انسان هم هلته خپل فرهنګ لرو، اما انسان هم با فرهنګ و. خو له ښه مرغه د مډرنیزم پر وړاندې بیا د پوست مډرنیزم نظریه چې کله رامنځته شوه، بیا دغه مسایل مطرح شول چې ټولې ټولنې مثلا خپل فرهنګ لري، دغه هره ټولنه کې چې هغه وګړي اوسېږي هغه په فرهنګ دي، اما خپل فرهنګ لري. دا چې فرهنګ د تکامل په حالت کې دی، یا مثلا وده کوي، رشد کوي، لکه د انسانانو نور ژوند چې څنګه رشد کوي، دغسې فرهنګ هم رشد کوي. د یو مشکل دلته ایجادېږي چې په ځینو ټولنو کې مثلا خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې فرهنګ صحیح رشد نه کوي، یا مثلا هغه څیزونه چې فرمثال په فرهنګ کې په اوسنۍ نړۍ کې یا مثلا ښه څیزونه نه دي، یا مثلا د تطبیق وړ نه دي، ځکه چې انسانانو نور ژوند تکامل کړی دی، د فرهنګي برخه کې دی برخه تکامل نه دی کړی، وده نه ده کړی، بیا یو ډول مشکل یا ټکر ایجادېږي. دغه یعنی یو مشکل دی. بل دغه د یرغل خبره داسې هم ده چې خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې کله چې د فرهنګي یرغل بحث مطرح کېږي، یو مشکل دغه دی چې په وروسته پاتې ټولنو کې د خپل فرهنګ په اړه عامه پوهاوی کم وي، یا مثلا هلته خلکو ته هغه خپل فرهنګ چې هغه ښه فرهنګ دی باید وساتل شي، په دې اړه خلکو ته معلومات نه ورکول کېږي، یا مثلا د هغو ښه تصور د خلکو په منځ کې نه خپرېږي تر څو خلک پر خپل فرهنګ باندې ودرېږي. کله چې بیا دوی نورو ټولنو ته ځي، یا مثلا یا فرض مثال کتاب لولي یا نور په میډیا باندې د نورو انسانانو فرهنګ ګوري، بیا یو ډول تر تاثیر لاندې راځي. دغه ځکه چې په خپله ټولنه کې دته د خپل فرهنګ په اړه کافي معلومات نه دي ورکړل شوي، د هغوی یو ښه تصور نه دی وړاندې شوی، یا د فرهنګ په اړه یو عمومي ښه استوره نه ده خپره شوې. دغه یو مشکل دی چې د فرهنګي یرغل لامل کېږي او خلک د
پوښتنه دا هم کړې وه چې خپله تاسو په یو بیل ماحول کې زده کړې کوئ، اوس دغه محیط چې مثال یو بیل فرهنګ متکی دی، څه تاثیر یې درباندې کړی؟
اصلا دغه مخکې عزیزي صاحب اشاره ورته وکړه که چېرې فرض مثال یو انسان په ذهن کې د بل فرهنګ نه وي منلی، یا مثلا په ذهني لحاظ دغه فرهنګ منلو ته آماده نه وي، کله چې یو په یو له هغه فرهنګ سره مخ شي، یا مثلا بلې ټولنې ته لاړ شي، دغه به یو ټکر رامنځته کېږي، د ده لپاره ژوند یو ډول سختېږي بهرنۍ ټولنه کې. دا یو واقعیت دی زه هم مثلا لدیشی سره مخشوه ایم کلج دلته ز روسیه ترام دلته فرض مثال د خړو فرهنګ د ژوند عمومي سټایل هر څه بدل دي. هغه سوشل پنګونه یا مثلا ټولنیزه پنګونه چې مالت په افغانستان کې مثلا څلور ویش پنځه ویش کاله کړی و هلته زه څه رقم اوسېدلی وم، په څه رقم فرهنګ کې رالوی شوم، څه رقم له خلکو له انسانانو سره اړیکې وي. دلته هر څه ما باید بدل کړي وای، هر څه په بل ډول وای، هغه بیهیور، هغه په اصطلاح د ژوند طرز چې ما هلته لرلو دلته مې نه لرلو. نو یو ډول زه یو نیم کال یو ډول داسې څه رقم یو وایم ډېر خسته کن و د ژوند ماته. حتی ما تصمیم ونیو چې له زده کړو وروسته ډېر ژر بېرته ولاړ شم، چې د زده کړې مې زر خلاصې شي اسې ولاړ شم بېرته، یعنې ډېر په تنګ وم. بیا وروسته خامخا تاثیر لري. زه چې کوم پوهنتون کې زده کړې کوم، په دغه پوهنتون په فرهنګي نندارتونونو کې ډېر مشهور دی، د یو سلو پنځوسو هېوادونو محصلین زده کړې کوي هر وخت، حتی په اونۍ کې دلته فرهنګي نندارتونونه وړاندې کېږي، له مختلفو انسانانو سره سړی مخ کېږي، مختلف فرهنګونه ګوري. یوه ورځ لیلیه راووتلم هلته د لاتین امریکا نه پوهېږم د کوم هېواد خلک و، دا تر ونه ګرد راته و. ما پوښتنه وکړم چې دوی څه کوي؟ وایي دوی د ونې عبادت کوي. دا د ما دپاره ډېره جالبه وه. یعنی دغسې موږ مثلا په لیلیه کې دغسې سیستم پوهنتون برابر کړی دی چې د یو هېواد دوه کسان نه پرېږدي په لیلیه کې، باید چې څلور کسان په یو اتاق کې موږ اوسېږو د بېلابېلو هېوادونو. مثلا دلته په اتاق کې حتی موږ د نورو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځو، یا هغه څه مثلا تر تاثیر لاندې را هم نه شو. له دوی هغه د تعامل فرهنګ زده کوو، هغه د تحمل فرهنګ زده کوو. مثلا یو بل باورونو ته احترام ده. یو بل زه مثلا اتاق کې چې له اتاقیانو سره اوسېږم، موږ جدا جدا خواړه خورو، یعنی یو ځای نه خورو. مثلا څوک د خوږ غوښه خوري، څوک فرض مثال غوښه نه خوري، څوک مثلا حلال غوښه خوري، څوک حلال او حرام پسې نه ګرځي. نو دا د دې لامل کېږي چې هغه انسان په عملي ډول هر څه تجربه کړي، او د نورو انسانانو په وړاندې هغه د زغم او تحمل قوه پکې پیدا شي. نو دغسې تنوع بیا د دې لامل کېږي چې انسان په بهرنۍ ټولنه کې هم وکولی شي چې دای په اسانۍ سره ژوند وکړي. هغه سوشل پانګونه چې کړي که هم هغه له لاسه ورکوي، ولې دلته ښوالی بیا دغه دی چې دای مثلا له نورو انسانانو سره هم کولی شي په اصطلاح په ښه ډول دای ژوند وکړي، یعنی مشکل ایجاد نه شي، هغه کوم ټکر چې دی په ژوند کې رامنځته کېږي. له خپل فرهنګ سره په بهرنۍ نړۍ کې د انسان اړیکې لږ قوي کېږي. ما په نظر زه پرون بل ورځ موزیم ته تللم، هلته د افغانستان فرهنګي توکي ما کتل، یعنی ډېرې پر ما تاثیر وکړ، حتی د ما په سترګو کې سترګې مې لندې شولې. نو داسې چې بهرنۍ ټولنه کې مثلا د خپلې ټولنې یو کس سړی پیدا کوي، هغه سره خپله پخوانۍ اړیکې هغه فرهنګي را تازه کوي، نو ډېر تاثیر لري. ما په نظر لکه عزیز صاحب هم دې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د فرهنګ په اړه دغه عامه پوهاوی، خصوصا ملا امامان که دې موضوع ته ډېر پام وکړي ډېره به ښه وي. په دین کې یو بحث دی د اور په نوم، هلته مثلا ډېر فرهنګي مسایل د اور په بڼه مطرح کېږي، یعنی دین له دې سره هېڅ مشکل نه لري، حتی له فقهي اړخه دیني څه ګرځي. لکه مثلا زه یو مثال ورکوم، په افغانستان کې اوس وسکټ چې دی موږ فرهنګ نه دی، یا مثلا داسې نور مثالونه موږ ورکولی شو، موږ فرهنګ نه دی، ولې د وخت په تېرېدو دا د موږ د فرهنګ برخه ګرځېدلې ده. دا هغه څه دي چې مثلا له دین سره هم تعامل کوي، له فقهي اړخه دوی مثلا دینی مسایل ګڼل کېدلی شي. نو په دې برخه کې هیله ده چې ملا صاحبان یا امامان ډېره توجه وکړي، د خپل فرهنګ په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو خلک د نورو پر وړاندې د کمترۍ احساس ونه کړي او د فرهنګي ارغل لاندې رانه شي.
خوشحال اوسئ. البته د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې به ډېر په دې وغږیږو چې څه ډول معقول چلن کې دی شي له مختلفو فرهنګونو سره کله چې یو ځوان ورسره مخ کیږي. دقیق صاحب له تاسو هم د پوښتنه کوو چې مثال یو ځوان د یو بیل فرهنګ سره مخ کیږي، د ده تعامل باید څنګه یې ورسره، یعنی باید لاوله باید داسې یو ذهنیت وي چې زه دا هیڅ منه منه که نه هر څه وکتل شي بیا وروسته قضاوت وشي چې دا فرهنګ داسې دی او زما خپل فرهنګ داسې دی، بیا هغه وخت کې دی فیصله وکړي چې کومه لاره سمه ده.
هیواد صاحب، ما مخکې مو وویل چې موږ د له نورو سره د ګزارې او د زغم لپاره او د فرهنګي تنوع د ساتلو لپاره لومړی دا ده چې خپل فرهنګ ته به دغه د لوړوالي په دې سترګه نه ګورو چې د ما فرهنګ د ما دودونه د ما چلن دا غوره دي او د نورو نه دي. دوهم داسې خپلو عامو کړنو ته عام سټایل ته د ژوند دې ته به د سپېڅلتوب جامې نه وراغوندو سي. زه چې کوم مثلا په لاره تګ کوم، زه چې کومې جامې اغوندم، زه چې کوم خواړه خورم یا په کوم ډول خورم، نو دا د ما ډېره سپېڅلې طریقه ده. یعنی تقدس جامې به هغو عادي شیانو ته چې هغه د دین برخه نه دي، د اسلام برخه نه دي، عادي د ژوند او د موږ د فرهنګ چارې دي، هغو ته دا نه وراغوندو. او درېیم داسې د نورو په حذف به باور نه لرو. نو دغه مسله زه فکر کوم چې هر کله موږ له متنوع فرهنګ سره مخ کیږو، له متفاوتو عادتونو د خلکو سره، د ژوند له ډول سره مخ کیږو، طبعا اغیز لري، خو د موږ ذهنیت باید له سره دا وي چې موږ په حذف باور ونه لرو، موږ یې ووینو، وګورو کوم د ما له څه شي سره، د ژوند له کومې برخې سره اړخ لګوي، کوم ورسره په ټکر کې دي، کوم هغه مسایل چې د موږ له عقیدوي له عقیدې سره په ټکر کې راځي. یا لکه مخکې سمون صاحب یادونه وکړه چې موږ په اتاق کې دي ځینې هغه کسان چې مسلمانان دي هغه حلال غوښې خوري، هغه چې نه دي نه یې خوري. نو یعنی په دې معنا چې هر څوک هغه خپل عقیدوي ارزښتونه او دیني ارزښتونه په ساتلو سره له نورو فرهنګونو سره تعامل کوي او د هغوی په حذف هم باور نه لري. نو د فرهنګ تمن د وخت په تیریدو سره ځینې برخې لاشعوري انسان را خپلوي. په دغه برخه کې د فرهنګ د خپل فرهنګ ساتنه یو بحث ده چې یو څوک باید په ځینو مواردو کې خپل فرهنګ چې لري هغه وساتل شي، او د نورو فرهنګ د فرهنګ هغه برخه چې د دوی له عقیدې سره د دوی له باورونو سره په ټکر کې نه وي هغه برخې را خپلې کړې دي، او وسا ژوند لپاره، د آرام ژوند لپاره، د نورو سره د گزارې لپاره.
ډېره مننه عزیزي صاحب، تاسې مخکې د فرهنګونو د تعامل او د تصادم خبره وکړه. د فرهنګي تنواتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو خبره هم همدا ده چې مثال دغه فرهنګونه درک شي، تعامل ورسره وشي، ځکه که تعامل ورسره ونه شي په ټولنه کې سوله، پایښت او پرمختګ نه رامنځته کیږي. نو څنګه کېدلی شي چې مثال دغه فرهنګونه د دې باعث شي چې په ټولنه کې د سولې، پایښت او پرمختګ سبب شي، نه دا چې د تصادم او جنجالونو او جګړو؟
هم په یو فرهنګي ظرف کې راپېښېږي. اصل فرهنګ سره زه وایم چې انسان خپله فردي رابطه تعریف دی، چې څه ډول کولای شي چې دی مثلا ووایي چې دغه شی د ما فرهنګ سوی ده، ولې مې سوی ده. فرهنګ انسان ایجادوي او بیا بیرته انسان د خپل فرهنګ غلام ګرځي. په دې څه فکر پکار ده چې د فرهنګ کومه برخه یا کوم شی د ما د ژوند له بهتري سره مرسته کوي، یو فردي ژوند ده، یو اجتماعي ژوند ده. که چېرته د انسان له فردي ژوند سره فرهنګ مرسته کوي، په دې هم فکر پکار ده چې دا خو به د بل چا د ژوند له تخریب سره اړیکه نه لري. موږ نشو کولای چې هغه شی د فرهنګ په توګه ومنو چې انساني ټولنې ته زیان لري، یا یې فرد ته لري، یا یې اجتماع یا ټولنې ته لري. که چېرته په نړۍ کې یوه فلسفي مقوله ده، وایي د انسانانو تر مابین جنجالونه د سوء تفاهم له وجې دي. که 10% د اختلاف له وجې وي، 90% د دې له وجې دي چې نه سره پوهېږي، نه شي سره معرفي کولای. اصلا هغه انساني ارزښتونه چې موږ ته وایو، لکه اوس بالفرض په ټوله نړۍ کې چې پوښتنه وکړي عادل، څوک بد شی نه بولي، ټول نړۍ کې پښتنه وکړي مثلا ظلم خشای نه بولي اغلا منصف په جیدا د انسان زورول څوک نه مني مګر په عین حال کې ډېر ته دې تفاهم ته ځان نشته رسولای چې هغه دې رامنځته کولو طریقې او لارې سره معرفي کړي. بل فرض یوه ټولنه هم غواړي چې عدل دې تامین شي، بله ټولنه هم غواړي، یوه ټولنه هم غواړي چې انسانانو ازادي دې تامین شي، بله ټولنه هم غواړي. خو مګر دغه دواړه ټولنې ډېرې څرنګوالي په بحث کې ټکر ته ځي. نو بیرته خبره دې ته ځي چې موږ ډېره زیاته فکري امادګي ونیسو، هغه په مطالعه نیوه کېږي، هغه یوازې په دې هم نه نیوه کېږي چې یو څوک متاثر کړو یوې ټولنې چې بوزو. نو بل فرض د ځمکې او یو من شای سپغمی تا یوسی علاقا شاید آقا جاذبی قوی تفاوت وزن تغییر و که مگر نور خواه آقا شای اما آقا شایده نو که انسان تر مک دست چلند و نو که دی سفر دی غوطی چلند زده لده جای یوسم امریکا تا آقا یو من شای امال تم اما آقا شایده او پاین حال که در فکری هم آدگی بیل دی سی آقا در رحمان بابا خبر دو اینه لکور چیر تا زمان سفر کرم سفر می غوطی گلار دا عمر په علم کې په مطالعه کې یو څوک بیل دي چې فزیکي یو څه انتقام کوي د لپاره چې نور فرهنګونه راځي دا کار لا ښه کېږي. هغه کې ما مخکې هم اشاره درته وکړه ټول فکر کوم دې خبره ته ورسېتر هم ده او دې هم باندې ټکو باندې وایي چې د میلمانه دا کار په فکری لحاظ باندې ښه کېږي چې هغه امادګي خپل لاره لري. مثلا د تا نصاب تا ته وایي، د تا په منبر تا ته څه ویل کېږي، د تا ټولنه څه وایي، کلی څه وایي، همسایه څه وایي، ته خپله څه وایي. نو دغه ډول تعامل ته لار پرانیستله کېږي. دویمه دا ده چې موږ یې له انساني ټولنې سره وارزوو چې زه بالفرض دغه کار کوم په دې ډول یې کوم. مثلا دا دوی یو مثال به ورکړو، جرأت به وکړو، مثال به ورکړو چې زموږ په فرهنګ کې آیا ټول شیان ښه دي او په فردي فرهنګ کې آیا ټول شیان بد دي، او د موږ فرهنګ کې بل فرد داسې مدغم فرهنګونه نشته چې هغه اصلا په بل ټولنه کې ایجاد شوی او د ژوند د پرمختګ لپاره ګټور وو. بیا رالو دلته او بیا موږ خپل کړو، یا دا فرهنګي یرغل ده؟ نه، زه وایم چې انساني ټولنې او فرد ته خیر رسیږي او د ژوند له بهتري سره مرسته کوي، هغه ښه فرهنګ ده. او د چا له عقایدو سره چې ټکر ونه لري، تیری پکې نه وي، هغه هم موږ منلی شو، هغې بل چېرته انتقالولی شو. خو بیا هم د افتخار وړ په سترګه کې ورته وګورو، ډېر په جنجال پېښېږي. استاد غضنفر په یوه مقاله کې، نه پوهېږم د ولسمل صاحب په حواله کې د چا په حواله، د فرهنګ په باب یو بحث کړی و. هغوی وایي، ورته وایي فرهنګ یې په هڅوب معنا کړی و، بیا یې دا مخففات راټول کړي و، د دې جملې فرهنګ یې تعریف کړی و. یعنې کلتور یا فرهنګ هغه څه ده چې ولسونه بېلوي، ولسونه بېلوي. ګوره، یعنی که څوک ورته وګوري، فرهنګ په شرعي لحاظ باندې مثلا قومونه، فرهنګونه، دودونه، په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي، د آیات شریف مفهوم به ووایم، چې الله تعالی غوښتي وایي تاسو به یو امت واحده ګرځولي واست. یعنی یو ډول به واست، یو قوم به واست، یو ډول به م د ژوند ټایل و، یو ډول معرفت به م درلود. خو نه، تنوع دا د موجوده ده. په عین حال کې دغه د حج د فریضې یو حکمت دا ویل کېږي چې د بېلابېلو فرهنګونو مسلمانان سره وویني او سره له هغه فرهنګه یو بل ومني، یو د بل په څنګ کې د مشترک عقیدې له مخې د یوه الله تعالی عبادت وکړي. دغه ډول په اسلام کې دغه رهبانیت یا انزوا نه ده ستایل شوې. وجه یې دا ده چې انسان راشي انساني ټولنې ته، هلته د نورو انسانانو د ژوند د بهترۍ لپاره عملا کار وکړي، فکر وکړي، او نه خپل ځان ته یوازې سر کېږي. نه بالفرض داسې کېدای شي چې یو سړی راځي له ټولنې تر د جګړې په فکر وي، له ټولنې تر د حذب په فکر وي، د جذب په فکر نه وي، نو ژوند سختېږي. بل دا ده چې بالفرض اوس په امازون ځنګل کې د اچه په نامه یو قوم دی، په هغو کې یو رواج دا تر تقریبا 1950 کاله پورې لا روان و. کله به څوک ډېر سپین ږیری سو، که به نر و، که ښځه، یا به ماشوم سوی تغذیه و، سي وده به نه کوله، هغه به دوی مړکاوه. د وزلو طریقه هم ډېره زیاته خشینه وه. مثلا کلنګ یې واو، یا بې په تبر واو، له یو کس سره مرکې هم سوې وې. ما یې اوس نوم نه ده په یاد، ډېرې داسې سپینسارې وزلې وې. وایي ده ویل چې ما خپله یوه ترور هم ووزله، هغه مې باید وزلې وای، ځکه چې هغې خو هغه حد پوره کړی و چې نوره باید وزل شوې وای. دا اوس د اچه قبیلې یو دود یا فرهنګ ده. نو آیا دا په تقلید ارز دا را کافي کو دلته یې راوړو تطبیق یې کړو؟ نه، مګر نو سیمه کې رقم رقم کوم دودونه دي. اوس بل فرض چین په اړه کې ما اوریدل چې دلته کچاته زیړ کسور ګل دالی کې هغه فقط مړی ته دالی کې مګر دلته موږ هغه د ژوندې د نازولو یا د مینې د اظهار لپاره دالی کوو. نو کوم وار له مخه خبر نه یو هلته په ټکر کې لویږو او دا بیا نسو کولای چې ژوند ته تاوان نه وي. بل فرض چین دغه دود موږ د اچقه بلې د دود تر نس تشبیه کولای ځکه هغه یو ژوند ته تاوان لري دا یې نه لري. بل فرض که ته چاته سور ګل ورکې هم تاوان یې ژوند ته نه رسېږي. که سور ګل هم ورکې تاوان یې ژوند ته نه رسېږي. مګر و که ته یو څوک د اچه د قبیلې د دود تقلید وزن یې ته سپین ږیره یې ته نه لویږې یا ته ضعیفه یې نو دا خو تقلید نه ارزي. او زموږ معیار دا ده چې فرد او ټولنې ته یو فرهنګ څومره ګټه لري څومره تاوان لري. زه وایم چې یو ګټور شی دلته را دود دی. اوس بل فرض دغه د خواخوږي یو نوی دود افغانستان ته راغلی ده چې کله څوک له دنیا تللی وي بیا د هغه په یاد کې د هغه عکس په میز باندې ږدو او ګلان پاشو بیا شاوخوا ته خاطرې یاداشت ورسره لیکو. یا بل فرض یو چا کلیزه ده موږ کیک ورته راوړو یا ځینې اوس په دې ټینګار کوي چې کتابونه دې راوړل شي. یا بل فرض واده ته ورځو ګلان وروړو یا مثلا مریض ته ورځو یو څه جوس هم راسره اخیستې وي مڼې هم راسره اخیستې وي. که نه دغه هر شی شاید یو وخت موږ نه وو مګر اوس موږ دي. موږ فرهنګي یرغل په دې نه سو ورته ویلی شي. بل ده فرهنګي یرغل هغه وخت ده چې ستا تیاری وکړي تا بل فرض له یو شي محروم کړي تا ژوند ورسره سخت دي. تا بل فرض یا دین ته احترام نه وي پکې یا بل فرض د تا هغه پخواني کلتور ته احترام نه وي پکې یا عملا فزیکي ورسره تکلیف کېږي. نو په خپل دین هم دې چې تا ارزښت ورکړی د تنوع ته ارزښت ورکړی د انزوای نه د ستایلې دای نه د ستایلې چې یو څوک یو ځای په ځنګل کې کېني نور دې نه پښې غوږ باسي نه دې په بد غوږ باسي یا دې بل فرض له انساني ټولنې سره رابطه نه لري. نو د موږ په دین کې فرهنګي تنوع ته اهمیت ورکول شوی ده. حتی د ځینو مذهبي مراسمو حکمت دا ده چې انسانان یو له بل سره وپېژني یو له بل سره خبرې وکړي یو بل ته خپل ارزښتونه تعریف کړي. زور نه ده.
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسئ. ډېره مننه خوشحاله اوسې. البته د خپرونې ډېرې وروستۍ شېبې دي. زه غواړم د بحث په څو دقیقو کې راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو. په یوه یوه دقیقه کې چې ټولو مېلمنو ته یې ورکوو غواړم دوی راته ووایي هغه ځوانان چې په کلیو کې ناست دي ستاسې غږ اوري هغوی مثال د خبرې له ډېرو فرهنګونو سره نه دي مخ شوي هغوی څه ډول یو معقول چلند وکړي کله چې یو ګوري یو بل کس له یو متفاوت ماحوله له یو متفاوت فرهنګ راغلی او دوی ورسره مخ کېږي. مثال په کلي کې له یو داسې چا سره مخ کېږي چې جامع بل ډول دی یا بل ډول فکر کوي بل ډول غږیږي. ښاغلی شهید زوی له تاسې اورو یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کوي مهرباني.
ډېره مننه هیواد صاحب. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په تېرو کلونو کې د ټولو ناخوالو سره سره په تعلیمي ډګر کې کافي زیات کار وشه. یعنی حداقل هغه لیک لوست کولای شي د موږ ځوانان او تر دې ځایه پورې هڅه د نجونو لپاره دغه زمینه هم مساعده وه چې دوی لیک لوست وکوي. هغه څه چې موږ سره کومک کولای شي تر څو موږ معلومات ترلاسه کړو هغه مطالعه ده. تر ډېر حده پورې د افغانستان حتی په همغه لرې پرتو کلو کې هم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. د موږ پیغلې او ځوانان کولای شي دوی مطالعه وکړي د مختلفو سیمو په اړه باندې د مختلفو فرهنګونو په اړه باندې او د مختلفو اعتقاداتو په اړه باندې چې خلک لري. بل اخره کله چې موږ مطالعه ولرو په هغه صورت کې موږ خلک پیژنو. کچیرته موږ بیرته زلک شاته لاړ شمه په ټوله کې دغه فرهنګ بیرته د موږ هویت تشکیلوي د هرې ټولنې هویت تشکیلوي. نو حداقل که موږ دغه خپل د خپل فرهنګ په اړه باندې په داخل د افغانستان کې د مختلفو قومونو د مختلفو سیمو د فرهنګ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو معلومداره خبره ده چې په هغه وخت کې که چیرې موږ د بل قوم د بلې سیمې له خلکو سره مخ کېږو نو د موږ غبرګون به تر ډېره حده پورې هغه به معقول غبرګون وي. موږ به هېڅکله داسې کار ونه کړو چې هغه د خدای مطلب بیرته د موږ په خپل هغه سیمه ییز دودو دستور باندې یا په سیمه ییز فرهنګ باندې یو منفي اثر پرېږدي بلکې مثبت به وي. ځکه موږ به خلک پیژنو موږ به د خلکو د اعتقاداتو کولو او د هر څه په اړه معلومات لرو همدغه مثال کولی شو په لویه کې د نورو هېوادونو ولسونو سره وکړو. مننه
کورودان. ډېره مننه دقیق صاحب. له تاسې هم اورو دغه بحث نتیجه ګیري کوو او وړل تاسو او رڅ ډول ځوانان کولای شي له نورو فرهنګونو سره معقول چلند وکړي؟ دقیق صاحب غږ مه اورئ.
زما بله زما په نظر دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې موږ دغه هر څه تعریف کړو، ځوانان هر څه ته وګوري. ځینې شیان په افغانستان کې ورباندې ټاپې لګېږي، مثلا که د تا لباس ډول له دوی متفاوت و پته یو ټاپه لګوي، یا وایي چې دا صحیح نه ده، ناسم ده له دیني اړخه، یا که مثلا د تا د حتی د خوراک ډول متفاوت و ممکن څوک څه درپسې ووایي. ځوانان دې وګوري هغه شیان چې نور د کوم دیني اړخ نه لري، یوازې فرهنګ برخه ده، که هغه جامې وي، که د لباس ډول وي، که د هر څه وي، هغو سره باید هیڅ حساسیت ونه کوي، حساسیت ونه لري او ویه مني. دا یوه ورځ راتلونکې ده چې دوی ته ورسیږي هغه شیان، او دوی به پخپله هماغه که د لباس ډول ده ممکن دوی هم سبا واغوندي، که د خوراک ډول ده ممکن په دوی هم ورسي. دا د ژوند ماشین روان ده، همداسې خلک ورته داخلیږي دې شیانو ته، که ژوند داسې د ارتقا په لور روان وبولو. نو یو دا ده. دوهمه خبره ډېره مهمه په اوس وخت کې دا ده چې اوس دا ګرځېده یو څه اضافه شوې ده په داخل د افغانستان کې، نسبتا جنګونه او څشی نسته، خلکو تشویش له دغه اړخه یوه اندازه کم ده او تللی سي، ګرځېدلی سي ډېر. زما هیله دا ده چې څوک ګرځي په کوم ډول چې په هماغه ډول، که خپل کلي ته څوک ځي هغه د خپل کلي ته په هماغه ډول لاړ شي، کله کلي څوک راځي هغه ځوانان دي په هماغه ډول چې په کلي کې دوی راځي سي، بل ته د ځانونو د بدلولو لاسي بدلولو کوشش نه کوي، پرېږدئ چې متفاوت څوک وویني او متفاوت څوک سره له تفاوتونو وزغمي، تحمل یې کړي، بانډار ورسره وکړي، مجلس وکړي، ملګرتیا په اخر کې ورسره کړي. نو دغه دوې درې لارې دي چې کولای سو له یو بل سره له تفاوتونو سره سره له تنوع سره سره موږ ښه ژوند وکړو. بله خبره دا ده چې موږ خپل واړه واړه فرهنګونه او دودونه هغه ټول د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو او خپله شتمني وګڼو، که د بامیان دي، که د موږ د کلاشو رواجونه دي په نورستان کې، که د پکتیا ډنډکی ده، که د پکتیاوالو د شړۍ اغوستل دي، که نور دي، که هر څه دي، دا د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو، دغه معرفي کړو او دغه د له دغه چې استفاده وکړو. دا عملا اقتصادي استفاده له دغو څخه کېږي. خلک راځي، د ګرځندویان به راځي یو وخت کې، دا به ویني، او دا هم په اقتصادي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ د هیواد شتمني ده او احترام یې پکار.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وایي خلک هغسې ومنئ څنګه چې دي، نه هغسې چې تاسو یې غواړئ. په خپرونه کې د مختلفو فرهنګونو د توپیرونو په اړه وغږېدو او دا چې څه ډول تعامل ورسره وشي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي نقیب احمد عزیزي، ښاغلي هارون سمون، ښاغلي صدیق دقیق او ښاغلي زین الله شهید زوی څخه ډېره زیاته مننه چې راسره برخه یې واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ماتا پشان دنگ کا غر دے بما گران.